دوستانو د موسیقۍ خبرونه مو اوریده. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به موږ د ولسمشر اشرف غنی د سفر حال چې هندوستان ته تللی درکړو. نور رپورټونه هم لرو د سیمې او نړۍ په خبرونو کې. د نیپال د زلزلې د وروستیو تلفاتو په اړه اوري، او همدارنګه دا اوري چې د امریکا د متحده ایالاتو په بلتیمور ښار کې د شخړو بندولو په مقصد په زرګونو پولیس او د ملي ګارد ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. خو لومړی د افغانستان اړوند خبرونه له ناجیې صافی نه اورو.
په بدخشان کې د ځمکې د خویدو لامل سلګونه کورنۍ تر خاورو لاندې شوې. د کابل په درلمان سړک کې د یوې چاودنې راپور ورکړل شوی، او د ملي امنیت عمومي ریاست په ننګرهار کې د څو ترهګریزو حملو د مخنیوي خبر ورکوي. د خبرونو تفصیل: د بدخشان په خواهان ولسوالۍ کې د ځمکې د خویدو له کبله سلګونه کورنۍ تر خاورو لاندې شوې. په ولسي جرګې کې د بدخشان یوې استازي فوزیه کوفي ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د دې ځمکې خویدو له امله د وختو تلفاتو په اړه راپور نه دی ورکړل شوی.
خواهان په ولسوالۍ کې یو قریه ده چې هغه جیرو بالا نومېږي. د زمین د لغزش له امله یې کاملا له منځه تللی دی. مونږ د راوادث سره مبارزې کمیټې سره تماس کې یو. وزارت دفاع سره باید هلیکوپترونه تنظیم شي، عاجل مرستې باید خلکو ته ورسېږي تر څو چې د ځاني تلفاتو مخنیوی وشي.
خو یو شمیر تازه راپورونه ښیي چې په دې پیښه کې 250 کسان وژل شوي، چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل د درلمان په سړک کې د یو مقناطیسي ماین په چاودنه کې 2 تنه ټپیان شوي دي. چاودنه نن له غرمې وروسته درلمان ماڼۍ ته نږدې په لوی سړک کې د کورنیو چارو وزارت په یو رینجر موټر شوي ده. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې ازادي راډیو سره په خبرو کې ونه ویل چې ټپیان شوي کسان ملکیان دي او که د دې وزارت منصوبین. د کندوز سیمایز چارواکي وایي چې د دې ولایت تر نیمایي ډېره خاوره د وسلوالو طالبانو په ولکه کې ده. خو په عین حال کې د افغانستان د دفاع وزارت ویان وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د کندوز په ټولو سیمو کنټرول لري. او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په ننګرهار کې د څو ترهګریزو حملو مخنیوي کړی. د دې ادارې خبر پاڼه وایي چې د تورخم جلال آباد په لرې دوه مخالفین نیولي چې غوښتل یې په جلال آباد کې حملې وکړي. دوی وایي چې له نیول شویو کسانو سره چاودیدونکي مواد هم نیول شوي دي. او د افغانستان نړیوال خبرونه بهرني خبرونه له جناقال کوزي څخه اورئ.
په نیپال کې د روسي زلزلې د قربانیانو شمیر له 3300 اوخته ده. چارواکي د غلازوي په دې زلزله کې 3000 نور کسان ټپیان شوي دي. په عین حال کې د نړیوالو مرستې بل اخر نن د هیواد چې د هیمالیا د غرونو په لمن کې پروت دی او 28 میلیونه وګړي لري ورسېدلې. د شمې په ورځ یوې سخت زلزلې چې شدت یې د ریختر په مقیاس 1.8 و نیپال د چین او هند لري پرتې سیمې ولړزولې. د نړۍ په تر ټولو لوړ غر مونت ایورست کې هم د زلزلې له کبله راخوېدلې واورې په یو کمپ کې 13 کسان ووژل. زلزلې په هند کې 16 او د چین په تبت سیمه کې 15 کسان ووژل. چارواکي وایي په داسې حال کې چې لري پرتو غرنیو سیمو څخه د مرګ ژوبلې راپورونه رسیږي، د زلزلې د قربانیانو شمېر ممکن له دې هم زیات شي. د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام وایندې الیزابت بایرس په جنیوا کې وویل چې د زلزلې له کبله زیانمنو او بې کوره شوو زرګونه خلکو ته د خوړو، سرپنا او اوبو برابرولو لپاره د مرستې پراخو فعالیتونو ته اړتیا ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي چې هیواد یې له زلزله ځپلو سره د مرستې په مقصد 10 میلیونه ډالر استوي. د امریکا د متحده ایالاتو په بالتیمور ښار کې دیو تور پوستي سړی له جنازې وروسته چې د پولیسو د قید پر مهال ټپي شوی و د شخړو بندولو په مقصد په زرګونه پولیس او د ملي ګارد ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. د مریلان والي لاري هوګان په ښار کې لوټونو وروسته بیړنۍ حالت اعلان کړ.
This order deploys the Maryland National Guard.
لدی امر سره د میریلاند ملي ګارد ځواکونه ځای پر ځای کیږي تر څو د هغو شخړو په ختمولو کې مرسته وکړي چې موږ نن ورځ او شپه شاهدان وو. ما دا پریکړه په اسانۍ سره نه ده کړې. ملي ګارد د نظم د اعاده کولو لپاره وروستۍ وسیله ده. بلواکونکو د دوشنبه پورز د 25 کلن فریدی گری له جنازې ورسته مغازی او دوکانونه لوټ کړل، موټر او ودانۍ ته اور واچاوه. پولیسو د بلواګرو لخوا د مغازو او دوکانونو د لوټولو د مخنیوي پر مهال 25 زیات کسان نیولي او لږ تر لږه 15 پولیس په کټه پین شوې دي. دا شخړې د امریکا د میزوري ایالت د فرګسن ښار له شخړو او لوټونو وروسته چې د یو سپین پوستي پولیس لخوا د یو تور پوستي هلک له وژلو وروسته پیل شوې وي، تر ټولو ناوړه پیښې بلل شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په نیویارک کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره وکتل. کیری او ظریف د اټومي وسلو د خپراوي د مخنیوي د تړون د 15 کلنې څېړنې د کانفرنس په څنډه کې کتنه وکړه. دواړو خو په داسې حال کې وکتل چې متحده ایالات او د نړۍ 15 ستر قدرتونه هڅه کوي د جون تر 1 چې د ایران د اټومي پروګرام د حل مهلت ټاکل شوی یوې موافقې ته ورسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو مقام ویلي دواړو خواوو د ایران د اټومي پروګرام د حل په مقصد د موافقې په اړه بحث وکړ او خپله کتنه ګټوره بللې ده. له دې مخکې ښاغلي کیری د ملګرو ملتونو دغه کانفرنس کې ویلي و چې دا توافق به نړۍ په یو امن ځای بدله کړي. د جاپان صدر اعظم شینزو آبی وایي د مه په نهمه په مسکو کې د دوهمې نړیوالې جګړې د پای ته رسېدو په مناسبت مراسمو کې به ګډون ونه کړي. د جاپان د حکومت یو ویان په مهال ویش کې ستونزه د دې کار علت وباله او د کابینې عمومي منشي یوشی هیدی سوگا نن په یو خبري غونډه کې وویل چې په مسکو کې د جاپان سفیر به په دې مناسبت جوړیدونکې غونډه کې ګډون وکړي. جاپان تیر کال د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ته بلنه ورکړې وه چې جاپان ته ولاړ شي، خو د اوکراین په ختیځ کې د کړکېچ له کبله دا بلنه لغوه شوې وه. د ملګرو ملتونو یو سیمه ایز کارکونکی د عراق په ختیځ ولایت دیالا کې د وسلوالو لخوا وتښتول شو. د ملګرو ملتونو ویاندی الینا نابا نن ویل دا کارکونکی د ولایت په مرکز بقوبه ښار کې د حکومت دفتر ته نږدې وتښتول شو. یو سیمه ایز امنیتي چارواکی اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي د ملګرو ملتونو کارکونکی په رڼا ورځ په زوره له موټره ښکته کړی شو او وتښتول شو. د تښتول شوي ورور وایي تښتونکو د هغه د خوشي کېدو په بدل کې د $1,000,000 غوښتنه کړې ده. په عراق کې د پیسو او سیاسي مقاصدو لپاره تښتونې عامې دي. او د یو بل خبر له مخې د بغداد ښار په بمي چاودنو کې پرون لږ تر لږه 19 کسان ووژل شول. تر ټولو خونړۍ حمله د بغداد په لویدیز منصور ناحیه کې وه چې لږ تر لږه 10 کسان پکې مړه او 20 نور ټپیان شول. په دې چاودنه کې لږ تر لږه 40 موټرونه وسوځېدل او یو شمېر دوکانونه او رستورانونه پکې زیانمن شوي دي. پولیس وایي په ټپیانو کې 4 ماشومان هم شامل دي. عراقي چارواکو د فبروري میاشت کې په بغداد کې په ګرځېدو را ګرځېدو باندې د یوې لسیزې لګېدلې بندیز لرې کړ او غواړي په مرکز کې ژوند عادي شي. د پرونیو حملو مسؤلیت تر اوسه کومېډلې نه ده. مانه له دا د دې سات مهم نړیوال خبرونه.
خبرنامو له ازادي رادیو نو اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورتونه او مطالب اوریدل شي. د هند صدر اعظم نریندر مودی نن د افغانستان ولسمشر اشرف غنی سره وکتل. دواړو د افغانانو او هندستان د ولسترمنس پر بشری اړیکو ټینګار کړي. په دې اړه به تازه حال درکړو. لدی به موم خبر کو چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چارواکي وایي د پخوانیو سوداګریزو اړیکو ته په پام سره هند ته د ولسمشر غنی سفر له اقتصادي نظره ډیر ګټور او د اهمیت وړ دی. په یو بل ریپورت کې به واوري چې د بدخشان د ولایت په خوان ولسوالۍ کې د ځمکې خویدو له امله یو کلی تر مځکې لاندې شوی دی. د کندهار او هرات د ولایتونو لپاره نوي والیان ټاکل شوي. د دوی په اړه ریپورت لرو. نور ریپورټونه به هم ولرو. د سور د اتمی یا د مجاهدینو د بریا د ورځې په مناسبت په افغانستان کې د نننیو مراسمو حال هم درکو. که وخت او ځینې نور مسایل هم راخلو. کور کلی پروګرام او د لوبو له میدان هم له یاده مباسي. دا د ازادۍ رادیو ده. د هند صدر اعظم نریندر مودی نن د افغان ولسمشر اشرف غنی سره وکتل. دواړو د افغانانو او هندوانو د ولسونو ترمنځ پر بشري اړیکو ټینګار وکړ. دوی ویلي دي چې دواړه هیوادونه د کلونو زړه دوستي پالي. د هند صدر اعظم نریندر مودی نن ویل چې له افغانستان سره د هند همکاري تعهد پای نه لري. فرشته جلال زئی په دې اړه رپورټ وړاندې کوي.
انصر د هند صدر اعظم او د افغانستان ولسمشر شیبه مخکې په نوې ډیلی کې په خبری کانفرنس کې د خبريالانو پښتون ته ځوابونه وویل. د دې خبرو جزئیات را روان دي. د هند زی نیوز خبری اژانس په حواله تاسو ویل کیږي چې د هند صدر اعظم نریندرا مودی نن په دې ټینګار کړی چې د افغانستان او هند خلک په خپلو کې د کلونو زړه رابطه لري او هند دې ته متحد دی چې د افغانانو سره دغه خپل بشري احساس ټینګ وساتي. د هند صدر اعظم ویل دي چې دوی په افغانستان کې د افغانستان د اساسي قانون په چوکاټ کې او د افغانانو په مشرۍ د سولې د هری پروسې ملاتړ کوي او د افغانانو سره یې په دغه هیواد کې د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په ترڅ کې د پروان مصیبت کې خواخوږي څرګنده کړې ده. د افغانستان ولسمشر په درې ورځني رسمي سفر هند ته تللی دی. ښاغلی غنی به په دې سفر کې د هند له صدر اعظم نریندرا مودي او نورو چارواکو سره په دوه اړخیزو مسایلو خبرې کوي. د هند زینیوس خبری آژانس وایي چې د هند صدر اعظم ویلي دي چې د هند او افغانستان اړیکې یوازې د دوو حکومتونو ترمنځ اړیکې نه دي، بلکې دا د دوو ولسونو ترمنځ اړیکې دي چې په خپل ځای به پاتې سي. په نوې ډیلی کې د سولې او بحرانونو د مطالب مرکز کې د افغانستان د چارو څارونکي راجشوري کرشنا مورتي نن ازادي راډیو ته وویل چې نوې ډیلی ته داسې د افغانستان د ولسمشر د سفر په اړه داسې نظرونه شته چې د افغانستان ولسمشر نوې ډیلی ته دغه سفر ډیر ماتله کړ او شاید به غوره و چې د هند ته مخکې لا سفر کړی وای. د افغانستان ولسمشر د حکومت په اولو ورځو کې چین ته سفر وکړ او بیا پاکستان ته سفر وکړ، خو د میرمن کرشنا مورتی په باور د افغانستان ولسمشر یو ټکنوکرات دی او شاید دا د افغانستان د ولسمشر لخوا یو هوښیارانه حرکت و چې پاکستان او چین ته د همکاري او مرستې لاس ورغځاو او د خپلو کورنیو ستونزو د حل لپاره هڅو ته وخت ورکړی دی او عجولانه اقدام نه کوي.
دا وای
د افغانستان او امریکا اړیکې هم په دې مسله کې ډېری مهمې دي. دا د افغانستان ولسمشر لپاره یو ښه موقع ده. د لښتلو ژنیونی میا دوه کال نور وخت لري چې خپل ژمنې په داسې حال کې چې ولسمشر باراک اوباما لا په قدرت کې دی عملی کړي، نو شاید د افغانستان ولسمشر خپل حساب کتاب کړی وي او د خپل هیواد د اولویتونو پر اساس اقدام کوي چې څه وخت چین او پاکستان او هند ته ولاړ سي او اړیکې څنګه وغځوي. د هند حکومت تازه ژمنه کړې چې افغانستان ته هلیکوپټر ورکوي، نو زه باور لرم چې اړیکې به همداسي پاتاسي. په کابل کې د هند سفیر ازادي راډیو ته ویلي چې شاغلی غنی به د هند ولسمشر شخصي ملموي او د هغه کور ته به ورسي. د افغانستان د ولسمشر ویان د ازادي راډیو ته ویل چې شاغلی غنی به له هندي چارواکو سره پر سیاسي او اقتصادي مسایلو خبرې کوي. د یو شمېر څارونکو په باور د افغانستان ولسمشر شای هڅه وکړي چې د هندي چارواکو سره د خپل حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرات څرنګوالي د پاکستان موقف او په دې اړه د هند رول مطرح کړي. خو په نوې ډیلی کې د سولې او بحرانونو د مطالعې په انسټیټیوټ کې د افغانستان د چارو څېړونکو وایي چې د هند لپاره دا غوره ده چې د افغانستان د حکومت او طالبانو د مذاکرې له مسلې څخه ځان وباسي. دا وایي په مذاکرو کې د هند لپاره ځای نه سده. د افغانستان خبرې دي چې له طالبانو سره یې کوي که افغانستان غواړي چې له طالبانو سره خبرې وکړي دا به د افغان حکومت کار وي. او زه فکر کوم چې په دې کې د هر بهرني هیواد مداخله وضعیت لا پیچلې کولای سي، خو که چیرې د افغانستان حکومت غواړي چې په دې کې پاکستان شامل کړي دا هم د افغان حکومت خپل کار دی چې هند ته ځای نسته. زما په باور په دې کې به د هند دخالت یو بې هدفه کار وي. د افغانستان او د هند صدر اعظم د خبری کانفرنس لجریانه د هند زی نیوز د رپورت په حواله د هند صدر اعظم ویلي چې دوی په افغانستان کې د سولې د هر داسې بهیر چې د دې هیواد د اساسي قانون په چوکاټ کې وي او د افغانانو په مشرۍ ملاتړ کوي.
ډیر زیاته مننه فرشتي جلالزی. په روانو خبرونو کې به بیا هم له تاسو هندوستان کې د ولسمشر غنی د لیدنو کتنو او سفر په اړه نور جزئیات هم اوریدونکو سره شریکو. درنو دوستانو، د هند او افغانستان ترمنځ د اقتصادي اړیکو په اړه یو ریپورت لرو، خو مخکې لاغې زو بدخشان ولایت ته دغلته د خوان په ولسوالۍ کې د مځکې خویدو له امله یو کلی لاندې شوی دی. همدا اوس په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آرین را سره د تلیفون په تماس کې دی. آرین صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، په لنډه توګه که اوریدونکو ته ووایي په بدخشان کې د دغه پیښې وروستو جزئیات څه دي؟
سلام تاسو ته ازادي راډیو ټول د څو شېبې مخکې ماته د بدخشان ولایت د خواهان ولسوالۍ نه د دې ولسوالۍ د پرمختیایي شورا رئیس مولوي اسام الدین زنګ وهلی و. ده وویل چې د یادې شوې ولسوالۍ د جرم بالا په سیمه کې د ګاز راښویدل زر ښویدلې له امله 250 تنه په شمول د ښځو، کوچنیانو او نارینه وژل شوي دي. همدارنګه څه باندې 200 کورنۍ له خپلو کورونو څخه بې ځایه شوي دي چې اوس مهال په ازاد فضا کې ژوند کوي. څنګه چې ټول ته معلومه ده چې په هغه ولسوالۍ د پامیر پورې اړوند دا یو غرنۍ ولسوالۍ ده چې دا ولسوالۍ د معلوماتو پر اساس شپږش پورې د لارې مرکز پورې تړلې وي. بل خوا ته د بدخشان د طبیعي پیښو سره د مبارزې رئیس عبدالله حمید دهقان ازادي راډیو ته وویل چې سعودي یو استراری جلسه دایر کړې ده او له مرکزي حکومت څخه هلیکوپټر غوښتل دي څو هلیکوپټر درته چې د ژغورنې کې همدارنګه نور لومړنۍ مرستې دې سیمې ته ورسوي. دی وایي چې اوس مهال دوی نشي کولی د ځمکې له لارې یو ولسوالۍ ته ورسېږي ځکه چې لاره د واورو له امله بنده ده.
آریان صاحب تاسو په سیمه کې د کندوز پیښې هم څارئ، په دې اړه راته وایي چې په کندوز کې وضعیت څه دی؟ د کندوز په اړه هم خصوصا دغلته د وسلوالو د فعالیتونو په اړه رپورټونه په دې وروستیو کې زیات شوي دي او ویل کېږي چې نښتې شوي دي. د کندوز عمومي وضعیت هم راته په لنډه توګه ووایي.
څوره زریشل کې جګړه روانه ده. د دې ولایت په شپږو ولسوالیو کې همدارنګه خصوصا د ګلکتي په سیمه کې د خلجان ولسوالۍ کې او د خصوصا د امام صاحب ولسوالۍ کې له تاجکستان سره ګډه پوله لري. د چارواکو د معلوماتو پر اساس د امام صاحب ولسوالۍ د کلدامان په سیمه کې نن سهار په جګړې کې وویشتنه وسلوال وژلې دي چې د دوی په منځ کې یو کس بهرنی قومندان هم ده په نامه د مصطفی شهادت. او دوی وایي چې اوس هم په سیمه کې جګړه روانه ده او تر اوسه پورې دوی د پرمختګ په اړه څه رسنیو ته
دوستانو له اجمل اریان سره مو تلیفوني تماس قطع شو. د پسرګندونو کې مو اوریدل چې په بدخشان کې د مزکی د خویدو په پیخه کې په یو کلی کې ورانۍ ویجاړې رامنځته شوې دي او د انساني تلفاتو په اړه رپورټونه ورکړل شوې دي. چون دا پیخه نوې ده نو لا هم په دې اړه تازه معلومات را روان دي. زموږ یو همکار څو شېبې مخکې په ولسی جرګه کې د بدخشان د ولایت له استازي فوزي کوفي سره خبرې کړې وې. هغه هم دا پیخه تایید کړې وه خو د تلفاتو په اړه ویلي وو چې دا د تلفاتو کوم رپورټ نه لري. په را روانو خبرونو کې به موږ بیا هم په دغه مسله باندې البته د بدخشان په پیخه باندې جزئیات لا اوریدونکو سره شریک کړو. زموږ غږ لا ساده راډیو نوري
آزادی رادیو لوونه ترو
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چارواکي وایي پخوانیو سوداګریزو اړیکو ته په پام سره هند ته د ولسمشر غنی سفر له اقتصادي نظره ګټور او د اهمیت وړ دی. د دې وزارت ویان د سیشن به پورز ازادي رادیو ته ول چې د سوداګرۍ او صنایعو وزارت نوې وزیر هم په دغه سفر کې د ولسمشر ملګرتیا کوي. اجمل تورمان په دې اړه رپورت لري.
د سیاسي ارزښت سره سره هند ته د ولسمشر غنی سفر له اقتصادي نظره هم ډیر مهم ګڼل کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چارواکي وایي چې په دغه سفر کې به ولسمشر غنی د نورو مسایلو ترڅنګ د سوداګریزو او اقتصادي موضوعاتو په اړه هم له هندي چارواکو سره خبرې وکړي. د دې وزارت ویان مسافر قوقندي د سیشن به پورز ازادي رادیو ته وویل چې په دغه سفر کې به د نورو اقتصادي خبرو ترڅنګ د افغانستان، ایران او هندستان د درې اړخیز تفاهم لیک په اړه هم خبرې وشي.
بېل شک چې په دغه سفر کې به بیلابیل اقتصادي مسایل وڅېړل شي. د افغانستان، ایران او هندستان د درې اړخیز تفاهم لیک په اړه به هم خبرې وشي. هند هغه لومړنی یا دوهم هیواد دی چې موږ خپل ډیر کالي ورته صادرو. هغه سوداګریز او ترانزیتي همکاري چې د چابار له لارې د افغانستان، ایران او هند ترمنځ دي او هند له همدغې لارې د افغانستان سره نښلي او دا نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې لپاره هم ډیر مهم دی. ولسمشر به په دې مسایل لو هم لهندي چارواکو سره خبري وکړي.
ولسمشر محمد اشرف غنی دی او پلاوی په مشرۍ د دوشنبه په ورځ په یو دی ورځنی سفر نوی دهلی ته ورسید. په دغه سفر کې د نور دولتي چارواکو ترڅنګ د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت نوې وزیر همایون رسا هم د ولسمشر غنی ملګرتیا کوي. هند افغانستان سره له لویو مرسته کوونکو هیوادونو څخه دی او په راتلونکي کې هم د سوداګرۍ، د بیا رغونې د پروژو او پانګونې په برخه کې ورنخه تمه کوي. ویل کیږي چې اوس مهال له افغانستان څخه دغه هیواد ته 20 قلمه کالی صادریږي چې د 50 محصول د دغه هیواد لخوا معاف شوی دی. هند د افغانستان په بامیان ولایت کې د حاجی ګک په نوم د وسمنې د کان د کیندنې امتیاز هم لري. هند سار کې د جنوبی اسیا د هیوادونو په سازمان کې د افغانستان د غړیتوب ملاتړ هیواد و چې په ترڅ کې افغانستان په 2015 میلادي کال کې د یاد سازمان غړیتوب خپل کړ. په عینال کې د اقتصادي چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي چې هند د افغانستان د بنسټونو په جوړولو کې مهم رول لري او تر امریکا او اروپایي اتحادیې وروسته د یو لوی مرسته کوونکي په توګه د افغانستان تر څنګ درېدلی دی. د اقتصادي چارو کارپو سیف الدین سیحون ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې سفر کې باید په ځانګړي ډول دغه موضوعات مطرح شي.
از هند بخواهد که کماکان
له هند څخه باید وغواړي چې پانګونې په برخه کې همکاري وکړي. له ټولو مهمه ده چې باید د کالو د تجارت په برخه کې سوداګریز تړون لاسلیک سي او دغه شان د افغانستان د طبیعي سرچینو معرفي د پانګونې د راجلبولو لپاره چې د هند بازار یې پروسس او تولید تجارتي کولای سي.
کارپوهان دا وایي چې نوې افغان حکومت د تجارتي اړیکو د غځولو لپاره ښه فرصتونه لري او په کار ده چې له موجوده فرصتونو څخه په استفادې سره د سیمې په ځانګړي ډول د ګاونډیو هیوادونو د اقتصادي همکاریو د راجلبولو هڅې وشي ترڅو دغه هیواد اقتصاد پیاوړی او له بهرنیو مرستو پرته د یو خودکفا هیواد په توګه په پښو ودرېږي.
له وګدې انتظار وروسته افغان حکومت د کندهار او هرات والیانو لپاره نوی والیان ټاکلی او بخې د کندهار او هرات ولایتونو لپاره نوی والیان ټاکلی. د سیمه ایز اورګانونو د خپلواکې ادارې چارواکي وایي چې محمد اسف رحیمی د هرات او ډاکټر همایون عزیزی د کندهار د ولایت د نوی والی په توګه ټاکل شوی. په دې اړه یو رپورت للګ ځان وروسته د کندهار لپاره نوې ټاکل شوې والی ډاکټر همایون عزیزی د طب په برخه کې په فرانسې کې لوړ زده کړې کړې دي. نو مولای تر دې مخکې د هرات د ولایتي شورا د رئیس او په پارلماني چارو کې د دولت د وزیر په توګه دند تر سره کړې. همداراز اسف رحیمی چې د هرات نوې والی ټاکل شوې په کابل پانتون کې د انجینرۍ او د متحده ایالاتو په نبراسکا پانتون کې د عامې ادارې او مدیریت په برخه کې لوړ زده کړې کړې. نو مولای تر دې مخکې د کلو د پراختیا او بیارغونې وزارت مرستیال او د کرنې او مالداری وزارت د وزیر په توګه دندې ترسره کړي. د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویان تواب غورزنګ د دې نو والیانو د ټاکنې په اړه ازادي راډیو ته وویل خغلی غورزنګ ویل د دې والیانو په ټاکنه کې د دوی توانایي او ورتیا په پام کې نیول شوې او دوی هیله مندي چې دواړه به وکولی شي په خطوګه په هرات او کندهار کې د دولت انکشافي او ټولنیز پلانونه عملي کړي. خو یو شمېر ولایتونه لا هم نوي والیان نه لري او له څو میاشتو راهیسې هلته سرپرست والیان کار کوي چې د نوو والیانو په ټاکلو کې ځنډ د خلکو اعتراضونه راپورته کړي. له خغلی غورزنګ نه به د نورو ولایتونو د والیانو د ټاکنې په اړه وپوښتل. نوموړي وویل چې حکومت او سیمه ایز ارګانونو خپلواکه اداره په سیمه ایزه توګه بدلونونو ته ژمنه ده او په نږدې راتلونکي کې به دوی په بیلابیلو برخو کې دا بدلونونه وویني.
افراد و تغییرهای و بدلون نده بلکه ده بیرسسه ده اوگده پروسی اصلاح ده ریفورم تدیسته او ده چند ایگرات و ده خشار بیردی ده او ده کل مهم خبره ده فساد داره مبارزه ده ده اگر تدی چی من بیت متعهد یا ده افغانستان حکومت او رسمی ده اوگرانه مستقل داره ده افغانستان خلق و تایت ایلان ورکه ویچه نزدیراتیون که که وقت نوز پنور و ولایتونو که هم ده تغییرات و خبرونه دیوی سر شریک کو او دا تغییرات د دې لپاره چې د خلکو ژوند کې مثبت بدلون منځته راشي.
خغلی غورزنګ تر یو ځای د نو والیانو د ټاکنې په بهیر کې د ځان پاړه د خلکو ځینې اعتراضونه پر ځای وبلل خټینګاري وکړ چې د سیمه ایز اورګانونو خپلواکې اداره په ولایتونو کې د نو بدلونونو پر موضوع له مرکزی چارواکو سره پرله پسې جدي کار کوي چې په ترڅ کې په یو شمېر ولایتونو کې بدلونونه راغلي او په نورو کې به هم زر راشي. خغلی غورزنګ د ولایتي چارو د سمون پاړه د یو شمېر لایحو او کړنلارو یادونه وکړه چې د سیمه ایز اورګانونو خپلواکې ادارې پرې په دې ورستیو کې کار کړی سوې له مخې په ولایتي چارو کې سمون راشي او د په وینا د فساد او کارونو د ګډوډۍ مخه ونیول شي.
از کابل تا زابل، لاهرات نه تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طول شب او سحر
از رادیو آشنا صدای امریکا
در امریکا غد آشنا رادیونه
د سور د اتمی یاد مجاهدینو د بریا ورځ په مناسبت د هیواد د شهیدانو وارثینو په نوم یو بنسټ د جهاد په دوره کې د وژل شو کسانو د عکسونو یو 15 ورځنۍ نندارتون په مرکز کابل کې پرانستل شوی. د دې بنسټ کړي وای حکومت د مجاهدینو د بریا ورځ منځل هیر کړي، خو د غوړ شل داسې لارو په دې ورځ کې د خپل شهیدانو یاد او د بریا ویاړ تازه کړي. یوسف خان زادران له کابل رپورت لري.
د سور د اتمی یاد مجاهدینو د بریا ورځ د لمانځلو مراسم د هر کال په تیریدو کم رنګ کیږي او سږ کال هم په کابل کې د حکومت لخوا د دې ورځ لمانځلو ته مراسم نه جوړ شوی. یوازې د شهیدانو د وارثینو په نوم یو بنسټ په دې ورځ د کابل په زرنگار پارک کې نندارتون پرانیست او د جګړې د قربانیانو انځورونه یې پکې ننداره ته ایښي وو. د دې بنسټ مشر محمد آصف جکپر د سه شنبې په ورځ رسنیو ته وویل دا یوازې یاد دی، خو په کار ده چې د مجاهدینو د بریا ورځ څخه دولت، مدني او فرنګي ټولنې په پراخ اندازه یادونه وکړي. نوموړی وایي چې د دې ورځې ارزښت له یاده بسل شوی دی.
د جهاد د وخت کارنامه او د شهیدانو او مجاهدینو حماسه باید له یاده ونه بسل سي. زموږ دینی، فرهنګي او ملي رسالت حکم کوي چې د جهاد خطرې او حماسه د تل لپاره په ذهنونو کې ژوندۍ وساتو.
درویش کال وړاندې په همدې ورځ د ډاکټر نجیب الله حکومت مخالفینو د سختو مبارزو وروسته هغه له واکه لرې کړ او د ډیرو کورنیو اختلافاتو سره دوی واک ته ورسیدل. د ډاکټر نجیب الله حکومت تر ړنګېدو وروسته کابل د څو ډلو ترمنځ د جګړې پر میدان بدل شو او ویل کیږي چې په دې جګړو کې لکونه افغانان وژل شوي دي. د سور اتمه په ټول افغانستان کې عمومي رخصتي ده او د ولسمشر حامد کرزي په لومړیو کلونو کې دا ورځ لمانځل کېده، خو کله چې په 2008 میلادي کال کې په دې جشن طالبانو حمله وکړه له هغې وروسته یې لمانځل کمرنګه شوي. له دې سره د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي چې په ایښودل شوو عکسونو کې د خپلو خپلوانو په لیدلو پسې ګرځېدل په ټینګار سره وایي دې ورځې ته د ویاړلې ورځې او د جهاد د ثمرې په نظر ګوري چې باید یادونه یې وشي. عبدالله چې د وژل شوي تره زوی تصویر څخه یې د موبایل په کمرې عکسونه اخیستل ازادۍ راډیو ته وویل په لسهاوو زرو داسې ډېرو نورو ځوانانو له هېواده ځانونه قربان کړل، خو مشرانو یې قربانۍ ته درناوی نه دی کړی.
نن ښار ته راغلم، له دې ځایه تېرېدم چې د شهیدانو په عکسونو کې مې د سلیمان شایار عکس ولید. دی د اسلامي ګوند غړی و چې د وخت رژیم پلچرخي ته یوړ او ووی واشه. هغه اتل و چې د دین، قانون او هېواد لپاره وجنګېد.
د چارو یو شمېر کارپوهان که څه هم په افغانستان کې د پخواني شوروي او پر شوروي اتحاد د متکي ډلو ماته د افغان مجاهدینو له سترو لاسته راوړنو بولي، خو زیاتوي چې د سور له اتمې وروسته د مجاهدینو لخوا د تنظیمي جګړو پیل د دې لامل شو چې افغانستان د وروسته پاتې هیوادونو په کتار کې راشي. دوی وایي په داسې مراسمو کې د خلکو نه حضور په دې معنی ده چې خلک د سور له اومې او اتمې څخه ښې خاطرې نه لري.
اروپایي ټولنې یو ځل بیا په افغانستان کې د اداري فساد په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د افغانستان لپاره یوه جدي ستونزه بللې. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي اداري فساد په افغانستان کې د حکومت مشروعیت تر پوښتنې لاندې راوستی. په دې اړه نور جزئیات له یو ځنډ وروسته. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي فرانس مایکل ملبن په یوه لیکنه کې افغانستان کې د اداري فساد په اړه اندېښنه څرګنده کړې او دا یې وجدي ستونزه بللې. کابل کې د اروپایي ټولنې د استازي دفتر رسنیو ته په یوه استولې خبر پاڼه کې د مایکل ملبن له خولې ویلي دا مهمه ده چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې د درغلیو پر ضد غږ پورته کړي. د نوموړي په وینا اداري درغلیو په دې هیواد کې د کارموندنې او بهرنۍ پانګونې مخه ډب کړې او همدارنګه یې د افغان حکومت مشروعیت د خپلو خلکو په وړاندې تر پوښتنې لاندې راوستې، چې د ملبن په وینا دې چارې وسلوالو ته ګټه اړولې. د اروپایي ټولنې استازي زیاته کړې چې سیاسي، مالي او اداري فساد په افغانستان کې ژورې ریښې غځولې او اوس د ورځني ژوند یوې برخې په توګه منل شوی. نوموړي د شفافیت د څار د سازمان په وینا ویلي چې افغانان اوس له نامنۍ وروسته اداري فساد خپله دویمه لویه ستونزه بولي. د فرانس مایکل ملبن په وینا په افغانستان کې مالي درغلیو د لوړې کچې له کبله دا هیواد د نړۍ د هغو څو هیوادونو په لیست کې دی چیرې چې فساد تر ټولو زیات دی. نوموړي خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د فساد لوړه کچه افغانانو سره نړیوال ملاتړ ته ګواښ دی او د اروپایي ټولنې اندېښنه یې زیاته کړې. په افغانستان کې د روپی ټولنې استازي وایي موږ د افغانانو د اوږدې مودې ملګري او ژمن یو چې لږ تر لږه تر 2000 میلادي کال پورې به له افغانستان سره خپلو استثنایي مرستو ته دوام ورکوو. خو نوموړي ویلي موږ او نور مرسته کوونکي هیلې هم لرو. د ښاغلي ملبن په وینا هیله مو دا ده چې افغان حکومت د روپی ټولنې او نورو ملګرو په مرسته په دې هیواد کې په بیړنۍ توګه د روان سیستماتیک مالي فساد چاره وکړي. نوموړي ویلي اروپایي ټولنه چمتو ده چې د ولسمشر غني سره د اداري فساد د مخنیوي په برخه کې ګډ کار وکړي. د اروپایي ټولنې د استازي ویلي دا ورته ډیره مهمه ده چې مرستې پر ځای ولګيږي. افغان چارواکو کسان تر اوسه د اروپایي ټولنې د استازي د سرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو ولسمشر اشرف غني او د ملي والد حکومت اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله د خپلو انتخاباتي کمپاینونو پر مهال خلکو سره ژمنه کړې وه چې په هیواد کې به د اداري فساد پر ضد جدي اقدامات وکړي. او سم خبرونه اورو د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی له جانقه الکوزینه.
د قندوز ولایت سیمه چارواکي وایي د دې ولایت تر نیمایي ډېره خاوره د وسلو له طالبانو په واک کې ده. د دې ولایت د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلو وال طالبان دا مهال د قندوز تر خاوره رسیدلي. په عین حال کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د قندوز په ټولو سیمو واکمن دي. د بدخشان په خواهان ولسوالۍ کې د ځمکې خوېدو له امله سلګونه کورنۍ تر خاورو لاندې شوي. په ولسي جرګه کې د بدخشان ولایت استازي فوزیه کوفي ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د دې پېښې له امله د اوښتو تلفاتو په اړه راپورونه نه دي ورکړل شوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل ښار دارالامان سړک کې د یو مقناطیسي ماین په چاودنه کې 2 تنه ټپیان شوي. چاودنه نن له غرمې وروسته دارالامان ماڼۍ ته نږدې په عمومي سړک کې د کورنیو چارو وزارت په یو رینجر موټر شوی ده. په نیپال کې د وروستۍ زلزلې د قربانیانو شمیر له 3300 اوخته ده. چارواکي د غرازوي په دې زلزله کې 8000 نور کسان ټپیان شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتو په بالتیمور ښار کې د یو تورپوستي سړي له جنازې وروسته چې د پولیسو د قید پر مهال ټپي شوی و د شخړو بندولو په مقصد په زرګونه پولیس او د ملي ګارد ځواکونه ځای په ځای شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په نیویارک کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره وکتل. د جاپان صدر اعظم شینزو آبی وایي د مې په نهمه په مسکو کې د دوهمې نړیوالې جګړې د پای ته رسېدو په مناسبت مراسمو کې به ګډون ونه کړي. او د ملګرو ملتونو یو سیمه ییز کارکوونکی د عراق په ختیځ ولایت دیالا کې د وسلوالو لخوا وتښتول شو.
له ازادي راډیو څخه مو د دې محل ورستیو اقتصادي خبرونو ته هرکلی کوم. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چارواکي وایي په خوانی سوداګریزو اړیکو ته په پام سره هند ته د افغان ولسمشر سفر له اقتصادي نظر ډیر ګټور دی. د دا وزارت ویان مسافر خو خندي د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دا سفر کې به ولسمشر اشرف غني د نورو مسایلو ترڅنګ د سوداګریزو اقتصادي موضوعاتو په اړه هم له هندي چارواکو سره خبري وکړي. ولسمشر محمد اشرف غني د یو فلای په مشرۍ د دوشنبه په ورځ په یو درې ورځني سفر نوی دلی ته ورسید. په دا سفر کې د سوداګرۍ او صنایعو وزارت نوی وزیر همایون رسا هم د ولسمشر غنی ملګرتیا کوي. په همدې حال کې د اقتصادي چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې هند د افغانستان د بنسټونو په جوړولو کې ډیر مهم رول لري او تر امریکا او اروپایي اتحادیې وروسته د یولې مرسته کوونکي په توګه د افغانستان ترڅنګ درېدلې دي. د افغانستان د شمال ختیځ زون د باغداري او مالداري مسولین وایي چې په څلورو شمالي ولایتونو کې به د پستې د ونو په کار سره دغه هیواد ته به د وارداتي پستې مخه ونیسي. په شمال ختیځ ځون کې د بنوالۍ او مالداري مشر محمد غلام ملاخیل ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال به دوی په کندوز، تخار، بغلان او بدخشان ولایتونو کې په 2000 جری بزمکه کې د پستې ونې کښېنوي. د نوموړي پوینا د پستې دغه ونې تر اتلونکو دوه کلونو پورې حاصل ورکوي. ملاخیل وایي چې په شمال ختیځ ولایتونو کې د تیر کال په پرتله سږ کال د پستې حاصلات زیات شوي دي. نوموړي وایي که چیرې دې کار ښه نتیجه ورکړه نو د پستې د ونو د کښېنولو پروګرام به نور ولایتونو ته هم وغځوي. د خبرونو پای.
دوستانو اوس هم نیپال ته ځو. په نیپال کې د زلزلې له کبله د مړو شمیر 3300 ته رسیدلی. نیپالي چارواکي په دې پیښه کې د ټپیانو شمیر شاوخوا 3000 یادوي، خو د دې هیواد صدر اعظم نن ویلي چې کېدای شي د مړو شمیر تر 1000 پورې ورسیږي. په همدې حال کې د زلزلې ځپلو ته د نړیوالو مرستو لړۍ هم پیاوړې شوې ده. فریبا ظاهر د نړیوالو خبري ایجنسیو د ریپورټونو په استناد په دې اړه نور جزئیات راوړي.
د نیپال صدر اعظم نن ویلي چې کدای سي په دغه یواد کې د زلزلې له کبله د مړو شمیر لسو زرو ته ورسېږي. صدر اعظم سوشیل کویرالا نن رویترز خبري اژانس ته ویلي چې لا هم د غولیر پروتو کلیو او سیمو په اړه معلومات نه دي ورته رسېدلي چې زلزلې تر خاورو لاندې کړي دي. کویرالا زیاتوي که څه هم دا د نیپال لپاره ډېرې سختې شیبې دي، خو دی وایي چې حکومت تر خپله وسه د قربانیانو د ژغورنې هڅې پر مخ وړي. د کورنیو چارو وزارت د 4309 تنو مړینه او د څه باندې 2000 ټپیانو خبره تر اوسه تایید کړې ده. بلخوا د زلزله ځپلو سیمو اوسیدونکي د حکومت د ځنډنیو اقداماتو له کبله خپه دي او په خپلو امکاناتو هڅه کوي تر خپل ترخاورو او ودانیو لاندې سوي دوستانو نښې پیدا کړي. په همدې حال کې ملګرو ملتونو ویلي چې دغه زلزلې د نیپال 8 میلیونه وګړي زیانمن کړي دي او د دوی په خبره 4 لک کسان خوړو ته اړتیا لري. په داسې وخت کې چې د دغه هېواد په پلازمېنه کټمنډو او نورو سیمو کې زرګونه زلزله ځپلې د اپریل د 15 نیټې راهیسې د باندې پر سړکونو پارکونو او یا هم د خیمو لاندې شپې ورځې تیروي، تر درې ورځنۍ ځنډ وروسته د نړیوالو مرستو لړۍ دغه هېواد ته پیل شوه. ویل کېږي روغتونونه له ټپیانو ډک دي او د اوبو، خوړو او نورو ضروري امکاناتو د کموالي له کبله د ځینو ناروغیو د راپورته کېدو ویره لا هم ډېره سوې ده. د زلزلې وروسته ټکانونو او له دې کبله رامنځته سوي سختو ورانیو او هم د بودجې کموالي په دغه غرني هېواد کې چې د چین او هند ترمنځ پروت دی د مرستې هڅې ټکنۍ کړې دي. په پلازمېنه کټمنډو کې ډېری ځوانان او د قربانیانو خپلوان د ورانو سوو ودانیو او سیمو په کیندلو سره د خپلو دوستانو لټون ته دوام ورکوي. دوی وایي مرستو ته انتظار تر دغه کار ډېر ستونزمن دی. یو شمېر د حکومت د مرستو څخه په ناهیلۍ سره خپل لاسونه د اوس لپاره یوازیني ماشینونه بولي چې دغه خاورې لرې کړي. د نیپال د ګاونډي هند د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې اداره چې لومړنۍ بهرنۍ مرسته کوونکی ځواک و چې نیپال ته د مرستې لپاره ورسېد، وایي د مړو یا احتمالي ژوندي پاتې شویو کسانو موندل او له خاورو راایستل به وخت وغواړي. د دې ادارې مشر جنرال او پی سنگ وایي د کټمنډو په نریو لارو کوڅو کې د ثقیل ماشینونو او وسایلو کارول ستونزمن کار دی او شایي هلته ځای نسي. له همدې کبله دی وایي شایي دا کار څو اونۍ وخت وغواړي. چارواکي د مني چې د دې سطحې ناورین سره مقابله د دوی تر وسه لوړه خبره ده. دغه وضعیت په لیرې پرتو سیمو کې لا نور هم خراب دی. لوی لارې د مځکې د ښویېدو له کبله بندې سوي دي او ډېری کلي او ټولنې له اوبو او برېښنا پرته له خپلو شته خوړو او له بهرنیو مرستو پرته ژوند تېروي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خکلی اکسونه د ازادی رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
د خرخابی امام وایي هر هغه څوک چې د قران او حدیثو غلطه تشریح کوي هغه د اسلام نه خارج دی او دا چې مسلمانان ټول یو امت دی هغه په سعودي کې دی او په ایران کې. دا خبره شیخ خالد الغامدی په یو ذاتی ټي وي چینل کې کړی ده، په خصوصي مرکه کې البته کړی. په دې اړه د رضوان مراد رپورټ اورو.
د جیو ټي وي پروګرام جرګه کې سلیم صافي سره د خبرو په وخت د خانقابه امام شیخ خالد الغامدی د هر مسلک په مسلمانانو غږ کو چې یو موټی شي او خپل منځي اختلافات پریږ دی. د په خبره طالبان او داعش کې د اسلام غلط تشریح کوي، نو دوی د اسلام د دایره نه خارج دي ځکه چې دغه خلک د قران د آیاتو ترجمه د خپل ذاتی ګټو لپاره کوي. دی وایي
قد ذاقت البلاء العظيم من هذه الفرق الخارجه.
د تفصیل وخت نشته، خو تاریخ د دې گواه ده چې کم خلک د حضرت علی رضی الله عنه نبیل شوی وو هغه ته خوارج وای. نو زه دا غنم چې نن هم کم خلک د قران او سنت د تعلیماتو نبیل دي، نو دا هم هغه خلک دي او په بنیادی توګه دوی د قران او سنت غلط تشریح کوي او د هغې نه خپل مطلب راوباسي لکه د ماشومان او زنانه او بی ګناه خلکو وجل. دا یو بی ځایه دلیل دی او کدا حال وی نو بیا به غیر مسلمان وای چې اسلام دا سی وی نو مونږ تر لری خيو. زویم چې شام کې داعش ډلا پاکستان کې طالبان او نور ټول وسلوال ډلې کدا فکر لري نو بیا یې اسلام سره هیڅ تعلق نشته.
في داعش او كان في باكستان او في اي مكان اخر من بلاد المسلمين، نسال الله ان يكف شرهم وان يحمي المسلمين جميعا في كل مكان.
د امام کعبه د بیان او د قران د آیاتو د تشریح په حق لا چې مشال ریډیو د مذهبي چارو د کارپو مفتي فضل منان عابد نه تاسو کو نو د اوې د قران د هر حکم د پاره خپل ځای مقرر دی. دی وایي
د قران کم آیت چې لګیدلې دی کو هغه کافر په باره کې لګیدلې دی نو هغه په مسلمان باندې کې نه چسپانیږي. د جهاد آیت په جهاد په ځای کې دی او حج هغه د حج په ځای کې دی. هر یو مسلمان کو هغه نیک دی او کو هغه بیکاره دی چې بعض ایتونه د ځان لپاره استعمالوي او په ځان پسې چسپانی چې د جنت ټیکټ صرف ماته میلاو دی او دا نور نه وي، نو دا خبره بالکل غلطه ده او د داسې خلکو رد هم منګه کوو او د هغې مذمت هم کوو. دې نه اسلام بدنامیږي، د دې نه ملک هم بدنامیږي، د دې نه مسلمانانو ته نقصان رسیږي. او چې څوک دغه سان یا سکول روانه یا جومات ته نقصان رسیږي یا مدرسې ته یا عام خلک وجني، نو د دې په وجه باندې کې ملک هم نقصان رسیږي او اسلام ته هم نقصان رسیږي.
همداراز چې موږ کله د مذهبي چارو د یو بل کارپو نجم برهاني نه تپوس کو چې د امام کعبې د خبرو با په وسلوالو یا د هغوی په پلویانو څه اثر پریوزي، نو دوی
په وسلوالو باندې خو خپل اثر نه پریوزي، ځکه چې هغوی وسله را پورته کړې ده، نو دا هغوی خپل مقصدونه دي. هغوی دې ته نه ګوري چې د امام کعبې څه ووي. د دینه مخکې ډېر علماو ټول عالم اسلام نه دا خبرې کړي، بلکې فتواګانې راغلي دي چې خلک اسلام ته ضرر دي. خو یو خبره دې امام صاحب خبرو نه بدایي چې هغه د پاکستان عوام لپاره لکه دي چې کوم کسان داسې دي ذهني دغه د وسلوالو سره برابر وي، چې دا وایي چې هغوی لکه په حق دي، یا داسې څونه څه امداد ورته ملاوېدل د دې خلکو نه کېدي چې په دې خلکو باندې اثر وکړي او ځینې کسان لکه فکر بدل شي.
د یادونه ده چې د خانقاه به امام شیخ خالد الغامدي د تیر زیارت په ورځ د اوو ورځو په سفر پاکستان ته راغلی دی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال رادیو دا خبریال ریاض مساخل رپورٹ مو اوریده. دوستانو دا دی رپورٹ په فایل کې دا تیر وطن لکبل زما معذرت منئ چې ما رضوان مراد یاد کړ. البته دا د ازادي رادیو دا مشال د سانګي دا یو خبریال رپورٹ چې له اسلام آباد راستولې و ریاض مساخل. په همدې رپورٹ سره موږ دا خبرونه پای ته رسو. د لوبل میدان پروګرام وړاندې کیږي، ورپسې کور کله له یاد مباسي
the lobo le maidana
miniature zag blazing the ball down the ground over extra cover
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبل میدان سپورتي پروګرام درنوریدونکو السلام علیکم. په دې هله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدر منو اوریدونکو، په دې پروګرام کې اوري چې د افغانستان فوتبال فدراسیون د 2013 کال د نړیوال لوبو د مقدماتي سیالیو له کوربتوب څخه حذف شوې ده. چې د دې کار لامل څه دی په یو ریپورت کې به پرې خبر شي. خو تر هر څه مخکې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د افغانستان د سکوهنی فدراسیون وی تر دوه اونۍ پورې به د کابل د 50 زونونو سیالي ترسره کړي. دغه فدراسیون رئیس داد محمد پایندختری ازادي رادیو ته ویل دغه سیالیو هدف د افغانستان د سکوهنی د خزینه او د ملي ټیم رامنځته کول دي. د خغلی اختری په خبره په دغه سیالیو کې به له ټول هیواد لوبغاړي برخه اخلي چې شل تکړه سکوهن کې انجنې به ترې انتخاب شي. خو یو بل خبر هم لرو چې هغه د سکوهنی د یو ملي لوبغاړي په اړه ده. منقوش الدین النسیمی هغه لوبغاړی چې کلونه کلونه د افغانستان د سکوهنی په ملي ټیم کې لوبې کړې دي، تیر ورځ د ځینو ناپیژاندو کسانو لخوا وهل شوی دی او ټپي دی. منقوش الدین النسیمی د کابل پوهنتون استاد او همداراز هلته د سکوهنی د برخې روزونکی دی. نسیمی په داسې حال کې د ناپیژاندو خلکو لخوا وهل شوی دی چې له دې مخکې د تکواندو په ځینو لوبغاړو هم حمله شوې او همداراز د ځینو نورو ورزش شیرشتو لوبغاړي هم د ځینو خلکو لخوا وهل شوی او ان تر مرګه رسیدلی دي. په کندوز کې د چیلنج کپ سیالي روان دي. په دغه سیالیو کې د بغلان ټیم بدخشان ته ماته ورکړی ده او همدارس په بل لوب کې بیا د کندوز ټیم بدخشان مات کړی ده. کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ته ویل چې د بغلان او بدخشان ترمنځ په لوب کې بدخشان په سلور دیرشو اورونو کې ټول لوبغاړي وسوځیدل او یو سل نه دیرش منډې تر سره کړې. په جواب کې د بغلان ټیم په درشم اور کې د اولو غړو په سجیدو د هدف پوره کړو د بدخشان ټیم مات کړ. په بل لوب کې بیا د کندوز ټیم بدخشان ته مات ور کړی ده. د بدخشان ټیم په 1500 اورونو کې ټول لوبغاړي له لاس اور کړل او 45 منډې جوړې کړې. د کندوز لوبډلې بیا په یو لسم اور کې د دوه لوب غړو په سجیدو سره یاد هدف پوره او بدخشان ته مات ور کړ. د افغانستان اتو زونونو چیلنج کپ سیالي په کندوز کې پیل شوې ده. لوبو مهم خبرونه مو واوریدل. را بشو د پروګرام اصلي مطلب ته. د افغانستان د فوتبال فدراسیون د نړیوالو سیالیو د مقدماتي لوبو د کوربتوب څخه لري شوې ده. د فوتبال فدراسیون وایي چې د فوتبال نړیوال فدراسیون دا پریکړه کړې ده. د فوتبال فدراسیون وایي چې د فوتبال نړیوال فدراسیون به په افغانستان کې د ناامنۍ په خاطر دا پریکړه کړې وي. پر افغانستان سربیره د آسیا نور 15 هیوادونه هم چې پکې جګړې روانې دي د نړیوال لوبو له کوربتوبه پاتې شوې دي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. د فوتبال نړیوال فدراسیون پریکړه کړې چې د آسیا 15 هیوادونه د امنیتي ستونزو له امله د 2013 کال د فوتبال د نړیوالو سیالیو په مقدماتي لوبو کې کوربتوب نشي کولای. په دې 15 ټیمونو کې افغانستان، عراق، فلسطین، یمن او سوریه هیوادونه شامل دي. په عین حال کې د افغانستان د فوتبال فدراسیون وایي په پام کې لري چې دغه کوربتوب له لاسه ورنه کړي، بلکې په یو بل هیواد کې به خپل کوربتوب له دغه لوبو وکړي. د فوتبال فدراسیون وایاند علي کاظمي ازادي راډیو ته وویل د کوربتوب لپاره د افغانستان فوتبال فدراسیون هیڅ کوم ستونزه نه لري. ښاغلي کاظمي وویل په هغو هیوادونو کې چې د افغانستان فوتبال فدراسیون یې د کوربتوب لپاره انتخاب کړي، د فوتبال نړیوال فدراسیون ته هم معلومات لیږلي.
مقامات فدراسیون فوتبال افغانستان و 4 کشور ما پیشنهاد کردن که کشورهای ایران، تاجیکستان.
افغانستان د فوتبال فدراسیون د ایران، تاجیکستان، امارات او هند هیوادونه پیشنهاد کړی دي. د فوتبال نړیوال فدراسیون به دغه هیوادونو یو هیواد انتخابوي. دا به د فوتبال فدراسیون بیا ګوري چې په دې څلور هیوادو کې د سفر د اسانتیا او د هوا د مناسبوالي له امله کوم یو انتخاب کړي او د لوبو کوربتوب په غاړه ولري. د خغلی کاظمی په خبره په یو هیواد کې بچي افغانستان په اسانۍ ورته کولای شي او هوا حالات هم مناسب وي دغه کوربتوب کوي. تم د 2013 کال د فوتبال نړیوال سیالیو مقدماتي لوبي په نګدي راتلونکو کې تر سره شي چې افغانستان د سنگاپور، کمبودیا او سوریه او جاپان له ټیمونو سره یو ځای ده. افغانستان به د خپل لوبغاړو ټول مصارف په غاړه لري. په عین حال کې د ورزش د برخې کارپوهان وایي چې د 2013 کال د نړیوالو لوبو په مقدماتي سیالیو کې د افغانستان د کوربتوب حذفول به د افغانستان په لوبغاړو باندې مستقیم اغیز وکړي. زیاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
سلب شدن حق برگزاري مسابقات فوتبال کې افغانستان نتونه میزبانی وکنه.
دی وی د فوتبال د لوبو د کوربتوب حذف دا په مستقیمه توګه د افغان لوبغاړو پر روحیه او د لوبو پر سطح اغیز کوي. دا ټول د امنیتي حالت په اړه دی چې اوس وخت امنیتي حالت خراب دی او د دې حذف کېدو لامل هم دا دی چې څوک په افغانستان کې لوبي کول ته زړه نه کوي.
ارزو درېم روز افغانستان از دې مزل مشکل بیرون دی.
د خغلی دشتی په خبره افغان حکومت باید نړیوال قانی کړی چې اوس په افغانستان کې ډیر څه بدل شوی دی او د فوتبال د لوبو لپاره هم هې زمینی برابرې دي. د فوتبال نړیوال فدراسیون په داسې حال کې 15 آسیایي هیوادونه د فوتبال د 2013 د نړیوال لوبو لمقدماتي سیالیو کوربتوب څخه وېستل چې په افغانستان او ځینو نورو هیوادونو کې لا هم فوتبال هغه لوبه ده چې ډیر خلک مینوال دي. د تپکتو چې په افغانستان کې فوتبال لومړی درجه لوبو څخه ده، نو د 2013 کال د نړیوالو لوبو څخه د افغانستان د کوربتوب لری کول به د لوبغاړو پر روحي مستقیم اغیز ولري. د لوبو له میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پاتې رسیدي. تر بل یو موزه صفی الله ستانک ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم. ښه شی به ولري.
جوړون کې فرشتہ مرسل.
قدر منو دوستانو ستړي مشي ولی ځینې کسان ل خپل زده شوی کسب نه کار نه اخلي.
خلخو یو چیرې کینی ماشین وسلري ماشین واخلي ترقه ترقه ماشین هر شی وای دشتو کې غنغان د وړو چوړ نه لري نغان ته چی اچي.
په دې وخت باندې ګو چې خپل زده شوی کسب په مرسته خپل اقتصادي ستونزې حل کړو.
چې دا بدبخت ژوند تیر کړی په تاریخ کې بچانې تیر کړی چې سید ته کوم بیخي په دې دنیا څخه تور سيزله شه. اوله مې دا حياتي کم زده کړه، بیا مې دا مرادوزی ودا شیم زده کړه.
نن پام دې اخلي غږیګو خو په پایل کې د لیمو دې ګټو په اړه مطلب لرو. وګ فاطمه جانی درته وای چې په کور کې کار کوي کنه؟
ولی نه فرشته جانی، هر میرمن یا انجلی چې په کور کې وي باید کار وکړي.
چې کار کوي نو نن مې داسې مطلب راوړی چې هم تاسو او هم باوریدونکو ته ګټور ثابت شي.
نو دا څه ډول مطلب دی فرشته جانې؟ له خو یې راته ووایه چې زه هم پوه سم.
ولې نه، خو په دې شرط چې راټول شوي معلومات به تاسو هم راسره ولولئ.
بېخي سمه ده.
ښه، نو غوږ شه، د لیمو د حیرانوونکو کمالونو په اړه غږېږو.
سمه ده، نو تاسو مطلب ولولئ.
په ګرمه هوا کې د لیمو کارول ځکه زیاتېږي چې انسان خوله کوي. کله چې خوله وکړي د بدن اوبه ډېرې ضایع کېږي، کمیږي. لیمو دغه کمبود پوره کوي. لیمو نورې ګټې هم لري، لکه لیمو د انسان د جلد د ښایسته ښکاره کېدو لپاره، د پاکوالي لپاره او د ښې اشپزۍ لپاره هم کارول کېږي.
بالکل فرشته جانې، همداسې ده. د دې تر څنګ نور کمالونه هم لري چې یو کمال یې دا دی چې کور د سامان او لوازمو یا فرنیچرو د پاکولو او ځلولو لپاره داسې کورنۍ پالش جوړولی شو چې لیمو څخه اوبه باسو، د زیتون تیلو سره یې ګډوو او دواړه سره ښه ښوروو چې څو د یو بل سره ښه ګډ سي. نه وروسته دغه په یوه ټوټه یا په یو رخت اچوو او فرنیچر ښه پرې پاکوو. همدارنګه څوکۍ، میزونه او نور شیان هم په همدې باندې پاکوو. داسې ځلا به پیدا کړي چې ډېره حیرانوونکې ځلا.
لیمونه داسې یو محلول موږ جوړ کړو چې په هغه باندې موږ فرنیچر د شان پاکړو، د ارزانه تمامېږي. د کړکیو د پاکولو پاکله هم د لیمونه یادونه وکړم چې څه رقم کارول کېږي.
او بېخي سمه ده.
د لیمو په اوبو کې تیزابیت زیات وي، همدا لامل دی چې د ګریسو او نور هغه څه چې په کړکیو باندې نښتي وي په پاکولو کې ډیر رول درلودلی شي. لیمو، سرکه او لګو بسره ګړې کړی، بیا وروسته لږه په دې باندې کړکۍ ومینځل سي نو ډیر ښه پاکيږي.
او ریښتیا هم bale فرشته جان، د جامو البته د سپینولو لپاره هم لیمونه موږ استفاده کولای شو. لکه په دې ګرمو وبو کې، البته په ماشین کې یا ماشین کې هم د سیس کرسي موږ جامې مینځو، په ګرمو وبو کې د لیمو وب ګډو یو څو شیبه پرېږدو، وروسته لکه معمول غوندي چې د نور جامې مینځو د هم هم مینځو. د بلیچ پر ځای لامدې نه استفاده کوو او هغه به یې موږ جامې چې کومې سپینې جامې دي نو واقعیا هم رنگ یې ماسه ډیر ښایسته کوي.
د لیمو اوبه د سرکې سره ګډې کړئ او د جامو په غذای چې داغونه پرېدي استعمال کړئ. لږ شیبه یې پرېږدئ او بیا یې ومینځئ. داغونه به د جادو په څیر ترې ورک شي.
یو بل کمال د لیمو دا هم دی فرشته جانې، پلاستیکي لوښي هم ښه پاکوي. هغه ځینې پلاستیکي یا پلاسکوب لوښي چې دي دا لږ لکه سوي نه، نو که په پلاستیکي لوښو مو همدغه د خوړو رنګ پاتې سوی وي او نه ترې لرې کیږي، نو لیمو او د لیمو اوبه به پرې واچوو. سی دا هم یو څو شیبه همداسې پرېږدو او وروسته لږه بیا همداسې په حساب د لوښي موخو د وچولو لپاره بیا لمر ته کېدو. شیبه وروسته یې هم رنگ ښایسته سوی وي او هم به همغه لوښي په خپل اصلي شکل باندې پاته سوی وي.
خو که غواړئ چې ژر یې پاک کړئ نو د لوښو په غذایونو چې داغ پرې لګېدلی وي د لیمو اوبه واچوئ او په یو پاک رخت صفا کړئ. درنو اوردونکو، د افغانستان ځینو خلکو په کډوالۍ کې بیلابیل کسبونه زده کړي. په نور ملکونو کې د همدې کسب په مټ داسې کار کوي چې د کورنۍ لګښتونه پرې برابر کړي، خو کله چې هیواد ته ستنه شوي وي دلته له خپلو زده شوو کسبونو نه کار نشي اخیستلی، ځکه خو د سبا او بېګا ډوډۍ ته حیران دي. یو شمېر نور بیا وایي چې نه یې په بهر کې څه زده کړي او نه هم دلته په وطن کې، ځکه د کسب زده کول هم یو څه پیسې غواړي خو دوی نه لري.
خو د کور بس مشکلات ده که اوس چې جیب دې ډک وي او کسب سړی زده کوي. پاکستان کې نه کاله مې تېر کړل، پیسې نه لرو خو پیسې څنګه یې سره کوم کسب زده کړي.
ډیر خلک شته، مثلا ډیر استعدادونه شته، ډیر ښه کارونه کوي. کله چې یو شی جوړ کا یو شی ډیر یعنی ښه کیفیت باندې هغه تیار کړی وي په ډیر ښه سایز باندې، خو کله چې بازار ته راووباسي دغه ارزښت بیخي کم دی، نو دې وجه نه دی بیخي مایوسه کیږي.
چې میت کړی و واسي پوری خبره ده، ماشين پوری خبره ده، کا دغه پوری کا په دغه ری کې کنه چی یادول شي رګنه خلخو یو چیرې کینی او ماشين وصل لري، ماشين واخلي کینی ترقه ترقه ماشين یات هر شی وای د شتو کې غنغان د وړو چې وړو نه لري نغان ته چی اچي.
خو ځینو کسانو بیا د خبره چې پیسې نه بینوي څه کار نه کیږي غلطه ثبت کړي. لیلی ماته چې د ټول کور نفقه ور په غړه ده وای په تش لاسې کار پیل کړ، اوس نه یوازې دا چې کورنۍ لګښتونه پوره کوي، بلکې یو څه پیسې سپمولی هم شي. په لیلما پسې نرګس هم په دې خبرې کوي چې له چای کوم کسب زده کړی.
په کور کې مونږ نشه درلوده، نو مبا درلوده، دا قدر کې شی مونږ درلوده چې ماسې ورته وګورو. خو ډېر ناکامه ژوند چې دا بدبخته ژوند تیر کړی، په تاریخ کې به چا نه یې تیر کړی چې کیسې درته وکړم. بیخي په دې دا دنیا څخه تور سي زړه. ښه، اوله مې دا خیاطي کم زده کړه، بیا مې دا مرادوزي او دا شیان زده کړه. په پاکستان کې مې هم دا کارونه کوله، دا مرادوزي او دا شیان، او دلته چې راغلی یم هم د قرآن شریف په شون او دا شیان جوړوم. بیا به مبرته دکاندار ته وروړه، بیا به کې عمرې او دا بدبلای واخیسته، بیا به کور ته رالم. د ماشومانو پورې به م کور کې کار کاوه. بیا چې به دا رختونه دغه سوله خلاص او بیا به ورلم، د سره به نور تکې راوړي. بس په ورځ باندې یوه جوړه، دوه جوړې، درې جوړې، داسې به مو جوړ کړه. په سبا به مو ور وړه. دغه زموږ ګزاره وه. وختې مې هېڅ شی هم نه درلودې.
زموږ ګاونډی پاکستانی و، هغه مرمردوی چې دغې عزته مې کړه. اول چې کار مې شروع کړ، لږ پیسې ورکولې، د سه شاګر غوندې وم. بیا لږ لږ ډېرې سو، دغې نه مې ډوډۍ پیدا کولې. اوس بېرته وطن ته راغلم، کار کوم. د ما ژوند ښه تېرېږي، شاګردان مې کار کوي، زم کار کوم، فامیل ته مې ښه دي.
رحمان او نجیب چې په بهر ملک ګچ کاری زده کړي، د خپل کسب د ګټې په اړه وایي چې اوس له یوې خوا سالم مصرفیت لري، له بل پلوه دومره پیسې پیدا کوي چې اقتصادي ستونزې پرې حل کړي.
اوله ګټه دا ده چې افغانستان ته څنګه را داخل شو، خپل کورم ځان ته جوړ کړ. اوس په حل دا کار دی چې بل ورور کار زم جوړولای شو، د بلم جوړولای شو، خو دې لپاره چې خپل وطن نه پات شي. بار ملک ته ځي، خو بار ځي ته هدا د پاره زی چې زه خپل وطن د پاره سو کوم، یا د خپل مور خپل د پاره سو کوم، یا خپل د ځان د پاره سو کوم. د سینه چې ته لاړ شي او ما ته په ګډ وډ سر شي، متادي شي، هغه شي، او بیرته خپل مور خپل د میر نه وزي، او کاروبار د میر نه وزي، او خپل وطن د بخې دی روزي. خپل مور خپل نه یریدل، هم د خپل کسب کارم کو، بلډینګ جوړه، کور جوړه، چې هر رقم کار وی مونږه پیشرو کوړی شو.
دې نه لاړ بیا غې سره گچکاری ته التن ورغله. مونږ خپل د گچکاری کې دا قسم قسم ګلونه او دا ساختواري نور، ما پکې دوه کال تقریبا تیر کړل. دوه کال کې ما گچکاری زده کړه، او دا ساده ګلونه مې زده کړل، زیات عرصه مې تیر نه کړل. دې خاطر مونږ دلته غواړو چې نوې ساختمانو کې مونږ کار وکړو، او مونږ خپل لا پیسې ترلاسه کړو، خپل کور لپاره هم ګټه وکړو. دلته غواړو چې کار وکړو، خپل لا کسب دلته مخکې ویسو.
د کابل اوسیدونکو جانان بیا په پاکستان کې ګلدوزی زده کړي. هغه وایي په پایل کې چې کله کار شروع کړ، دومره مشتریان نه درلودل، خو اوس ورځ تر بلې ډیریږي.
د ما خوشبختی دغه و چې هلته سلور پای ماشین و، درې نفر پې کار کوه، یو پایه په حساب اضافهګي پاتې و. په ځان باندې مې فشار راوسته چې څومره ژر چې هغه ما وظیفه ده هغه خلاص کړم، بیا د هغه نه وروسته زه هغه ماشین شاته کینم. او د دغه درې نفر ګلدوزان چې ګلدوزی کوه، هغه خوشبختانه د مونږ افغانان و چې هغه ډېر ما سره مرسته کول. بیا تخنیک او تاکتیک او تاپا کول د ټیکل د شایان ماته ډېر ژر د خلک زده کړو. دوه سیستم و، یو سیستم تریکو ورته وایي، یو سیستم باراتو ورته وایي. د باراتو سیستم چې د افغانستان کې و، د پخوانه مونږ غاړه ګلدوزی کول، دلته په کابل کې د مونږ همشاریان ګلدوزی کول، یا په قندهار کې. مګر د تریکو سیستم هلته ما زده کړو. داسې یو سیستم ده چې فرض مثال یو جمپر د خصوصا د ماشومانو، داسې یو هغه قیچي کېږي د خارج نه چې راځي، فرض مثال یو رسمک ده، یو ګل ده، یا مثلا یو کارتوني ګک د ماشومانو د پاره دغه کار ده. اوس په حساب مونږ دې ته مجبور نه یو چې د ماشومانو کالی د ایران نه، یا فرض مثال د ترکیه نه، یا د چین نه را وغواړو.
جنان ده هم زیاته کړه چې هیڅ کار په پیل کې خو بازار نه لري. ښه خبره دا ده چې کسبکار یا هر څوک چې هر ډول کار کوي حوصله ولري. داسې نه چې د کار له پیل نه څو ورځې وروسته دکان بند کړي او خپل په کور کې بیکاره کینی، یا هم اره خلاصه چوي خو هیڅ شی هم په لاس نه ورځي. تمثيلي ټوټه ورو په تمثيلي ټوټه کې دغه کسانو په اړه خبرې شوې چې موسیقي په لوړ غږ غوري، په دې ډول ګاونډیان په تکلیف وي.
Yeah.
کی دا دروازه دی خلاصه که چوکی
وزه دی زناری ولی باید داره نما وی سلام علیکم دی سایی دی
سلام دی سر سر او خوری دا تیب دی چی تسی نیولای دی خدای دی پاره چه وطن نکه چنگه
وی خوری ور خلو اقبال وکر دی چال جور کردی چه پیش شده
سال می جور کرده خوری دی تاسی للاس لیوانیس و آلتا می خواهن ناروغه دی کور می لامیل منو دک دی پختنی ترغل دی تا دی تایب للاس مو خبره ناورو
و آمالی جان که خود خود تایب دی اصال تلویزون دی جوای نورو نو چوکو بدی کور که خود دیختیرو
ولی کانا خود نیازده خود دو نیونی سی جاوری نو ولی گواندیان پازا باوی
و آم گواندیان جی پازا بیزخ پل کرکی دی وطری دروازه دی وطری روز مای پس
چی دروازه وطر استاسی تایب دونه جد دستی دی دروازونه ایم هنگ رازی
ای بس که خوری یو سر تایپ آورا اگه در درخن تخبوری را تقیه
با خدای چی درخلم در تایپ خود لنزه که در تاوی لما یا ای چیت که یا ای درزم ما تاومه ای
جگ دی خدا دی لرسه می چیتم که مختیم نو دوله جگ
وز کالو سرم پسترگو که رانی نوزه خدا وز می چیت که دست می اصاب خراب دی چی وز با می داکور پده بل مختر تکره ای زدر نلارم چی بیادی تایپ جگ نکه
اولا رشته خوایی و همچه ناروغ سمه ده بلبل جغ رابد رابند لگیر پرشته هم در تایب ما چومره لور نیوالی و سبر سبر چه در جغی لرس تیت کمه اوه بیچارگر نجورم و ده چومره لور می نیوالی دی
سلام سیه پس از